په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورتونو سروي رضوان فکر پروګرام هم لرو، خو په لاره خبرونه کوو. د افغانستان د ولسمشۍ دوه مخکښو کاندیدانو وویل چې د وري د 14مې نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو وروستي نتایج مني. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې پر دانګام او شیګل ولسوالیو بیا هم د پاکستان له لوري 14 توغندي وشتل شوي دي. او د امریکا پوځ د افغانستان د باګرام له بابسه لس پاکستانیان خوشي کړي. د افغانستان د ولسمشۍ د څوکۍ دوه مخکښو کاندیدانو ویلي چې د وري د میاشتې د 14مې نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو وروستي نتایج منلي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چمتو دي چې دویم ځلې انتخاباتو کې ګډون وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشۍ د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړه چې پر اساس هیڅ کاندید د وري د 14مې نیټې په انتخاباتو کې 50% جمعیه و رای نه دی ګټلی، خو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی بچی تر نورو کاندیدانو زیاتې رای ګټلی په دوهم ځلې انتخاباتو کې په خپلو کې سیالي وکړي. ټاکل شوی دا چې د ولسمشۍ د انتخاباتو دوهم دور د غبرګولی په 14مې نیټه ترسره شي. بلخوا د ولسمشۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی پرون په یو غونډه کې چې د لټیم سره د ملي شورا د لسکونو غړو د ملاتړ په مناسبت جوړه شوې و وویل چې په دویم ځلې انتخاباتو کې به د درغلۍ مخه ونیسي. د ولسي او مشرانو جرګو یو شمېر غړو پرون د ولسمشۍ د کاندید اشرف غنی احمدزی ملاتړ اعلان کړ. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دغه غړو په منځ کې داسې کسان هم شامل وو چې د وري د 14مې نیټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د زلمی رسول او نورو کاندیدانو ملاتړ کړی وو. د ولسي جرګې غړي کمل ناصر اصولي چې په خوست ولایت کې د زلمی رسول د انتخاباتي ټیم مشر او امیر خان یار چې تر دې وړاندې په ننګرهار کې د ښاغلي رسول د ټیم یو مسول وویل چې زلمی رسول د خپل ټیم لغړو او مشرانو سره له سلا پرته له عبدالله عبدالله سره یو ځای شوی دی. ښاغلي اصولي وویل چې له همدې کبله هم د ولسمشۍ د انتخاباتو په دوهم ځلي انتخاباتو کې د اشرف غنی احمدزی ملاتړ کوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې پر دانګام او شیګل ولسوالیو بیا هم د پاکستان له لوري 14 توغندي وشتل شوي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خلی ازادې راډیو ته وویل چې دغو تازه بریدونو خلکو ته مالي تاوانونه اړولي خو د سر زیان نه لري. نوموړي وویل چې د روان لمریز کال له پیل راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ ولایت د درنو وسلو لسګونه مرمۍ او توغندي لګېدلې دي. د کندهار امنیه قومندان وایي په یو ونی کې د 50 ځان وژونکو په شمول شپږ څلوېښت وسلوال طالبان وژلي دي او ډېر اندازه وسلې نیولې. د کندهار د امنیت امیر جنرال رحمت الله اطرافي پرون وویل چې په نیول شوو وسلو کې 9 مینونه، 15 کیلو ګرامه باروت، 2 راکټونه او ګڼ شمېر نور سپکه وسله شامل ده. د امریکا پوځ د افغانستان د باګرام له زندانه لس پاکستانی بندیان خوشي کړي. د دغو بندیانو مدافع وکیلانو رویټرز خبري ایجنټ سویلي چې بندیانو کلونه کلونه بې محاکمې په باګرام زندان کې تیر کړي دي. د خوشیو بندیانو هویت تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی، خو د هغو د کورنیو غړو ویلي چې خپلوانی خوشي شوي. دا هم معلومه نه ده چې دا لس تنه پاکستانیان څه وخت د باګرام له زندان نه خوشي شول او اوس چیرې دي. د پاکستان حکومت د دغو کسانو په اړه څه نه دي ویلي. د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې د الیشنګ د توغیان شوي سین مخه نیول شوی ده او په زرګونو کورنه او زرګونو جریبه کرنیزم ځکه له خطر ژغورل شوی. د دوی په وینا د لغمان ولایت له طبیب یو قصر د مبارزې د ریاست او نورو ادارو د ګډې کمیټې د 15 ورځو پر لپسې هلو ځلو په نتیجه کې د الیشنګ د توغیان شوي سین مخه نیول شوی او په مهترلام او شاوخوا سیمو کې زرګونو کورنه او په زرګونو جریبه کرنیزم ځکه د سیلابونو له حتمي خطره استل شوی ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي هیڅ تروریستي عمل د امریکا د متحده ایالاتونو روحیه او قوت کمزوري کولای نشي. ښاغلی اوباما دا خبره پرون د سپتمبر د 11مې په یاد د ملي موزیم د پرانیستې په مهال وکړه. دا موزیم په داسې ځای کې جوړ شوی چې وخت هلته د امریکا د سوداګرۍ دوه اسمان څوکۍ ودانۍ وي. ولسمشر اوباما له هغه ټولو کسانو څخه چې د دغه موزیم د جوړولو په پروژه کې رول درلود مننه وکړه. ولسمشر اوباما وایي غواړم له ټولو کسانو چې په دې ستره ژمنه کې شامل ول چې موږ یې دې ورځې تر ورسولو زموږ پر ټپونو یې په دې سپېڅلي ځای کې ملهم کېښودل او موږ ته یې هیله راکړه د زړه له تله مننه وکړم. اوباما وروسته په هغه مراسمو کې برخه واخیسته چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملې د نږدې 3000 وژل شوو کسانو د کورنیو د غړو په ګډون جوړ شي وو. ټاکل شوی ده چې د سپتمبر د 11 په یاد ملي موزیم راتلونکې اونۍ چهارشنبې په ورځ د لیدونکو لپاره پرانیستل شي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له روسیې وغوښتل چې د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. جان کیری خبرداری ورکړ چې که روسیه لاسوهنه وکړي له لا زیاتو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. جان کیری په لندن کې د اروپایي اتحادیې له بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې روسیې ته په خطاب کې وویل پرېږدئ چې اوکراینیان رای ورکړي. جان کیری وایي موږ نن سهار سلا وکړه چې که روسیه ملاتړ کوونکي د اوکراین په انتخاباتو کې خنډ پیښ کړي د امریکا متحده ایالاتونه او هغه هیوادونه چې نن دلته د اروپایي ټولنې استازیتوب کوي د دې کار په ځواب کې د روسیې پر خلاف قسمي بندیزونه لګوي. زموږ پیغام ډیر ساده دی، پرېږدئ چې اوکراینیان رای ورکړي. تر دې مخکې د امریکا یو بل چارواکي چې نوم یې نه و اخیستل شوی ویلي و د روسیې پر خلاف په تازه بندیزونه لګول کېږي چې دغه هیواد ډېرې مهمې اقتصادي پانګونې به په نښه کړي. لاسادی رادیونه خبرونه اوري. د هغه ویډیو خبرېدو چې د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان یو سلاکار خي چې د امنیتي ځواکونو لوري یو نیول شوی اعتراض کوونکی په څپېړه وهي پرون په دغه هیواد کې غوسه وپاروله. د ترکیې رسنیو هم د اردوغان د سلاکار له لوري د اعتراض کوونکو د وهلو تصویرونه خپاره کړل. ترکی رسنیو دغه ترک چارواکي نوم یوسف یارکیل خو د ویل چې نوموړی د صدر اعظم سلاکار او د دفتر مرستیال رئیس دی. پیخا د چهارشنبې په ورځ سوما ښار ته د اردوغان د سفر په لړ کې وشو. په دغه ښار کې د تیرې سېشنبې په ورځ د سکرو 233 کان کیندونکي ووژل شول. ښاغلی یارکیل پرون په یوه خبر پاڼه کې خواشیني څرګنده کړه خو ادعا یې وکړه چې پارول شوی و. د عراق په مرکز بغداد کې 214 شپږ تنه وژلي او تر لسو ډېر نور یې ټپیان کړي. پولیس وایي لومړنۍ چاودنه هغه مهال وشوه چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی بم د بغداد په یو سوداګري سیمه کې وچاودید. تر دې مخکې ویل شوي و دا یو ځانوژونکي حمله ده. له لومړنۍ چاودنې څو شېبې وروسته یو ځانوژونکي په ځان پورې تړلی بم د یوې دولتي ودانۍ په دروازه کې وچاوداوه. د وژل شوو په منځ کې د عراق د پولیسو یو افسر هم شامل دی. له بلې خوا د انبار ولایت په فلوجه ښار کې راکټي برید څلور ملکیان وژلي. په دې سیمه کې پوځي عملیات روان دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه ادرس دی. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. روسیه وایي د هغه دور هیلیکوپټرو له منځه چې دې هیواد افغانستان ته د ورکولو قرارداد کړی یو شمېر افغانانو ته سپارلي او نورې به هم په نږدې راتلونکي کې ورته وسپاري. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړي پړاو د وروستیو نتایجو د اعلان وروسته په نړیوالو عکس العملونو خبرو. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش وایي د امریکا لخوا په تیرې ولسیزه کې له افغانستان سره شوې مرستې په راتلونکي کې د دوام وړتیا نه لري. د افغانستان د راتلونکي ولسمشر په وړاندې به په اقتصادي برخه کې کومې ستونزې پرتې وي؟ دا د ادم سمیت نړیوالې موسسې څېړنه ده چې درسره یې په یو رپورټ کې شریکو. د همدې څېړنې په اړه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو له مسؤل زرخ شافیزي سره مرکام لرو. که وختونو رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د خپرونې په دوهم نمایي کې ځوان فکر پروګرام هم مهم. روسیه وایي د هغه دور شو هیلیکوپټرو له منځه چې دې هیواد افغانستان ته د ورکولو قرارداد کړی دی یو شمېر دوی افغانانو ته سپارلی او نور به هم په نږدې راتلونکي کې وسپاري. د موضوع تفصیل له عصمت سروان نورو.
روسیه ډاډ ورکړ چې د سږکال د اکتوبر تر 1.5 پورې به هغه ټول هیلیکوپټرونه افغانستان ته وسپاري چې دغه هیواد یې له امریکا سره قرارداد کړی و. د روسیې د پوځ د فدرالي خدماتو د تخنیکي هماهنګۍ د اداري رئیس الکساندر فومین د پنجشنبې په ورځ وویل هیواد یې تر وسه وسه هڅه کوي چې MI-10 هیلیکوپټرونه د اکتوبر د میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې د افغانستان اردو ته وسپاري. د دغو هلیکوپترو د پیرودلو قرارداد په 2014 میلادي کال د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی و. تر دې مخکې د 2011 میلادي کال په می میاشت کې د افغانستان د ملي اردو لپاره د امریکا او روسیې د روسو بورن اکسپورت شرکت ترمنځ د 21 هلیکوپترو د اخیستلو موافقه شوې وه چې دا هلیکوپترونه د 2012 کال په نیمایي کې افغانستان ته وسپارل شول. په مجموع کې د اوسنیو او پخوانیو قراردادونو پر اساس تر اوسه پورې د افغانستان هوایي ځواک ته 15 روسي هلیکوپترونه سپارل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه له روسیې څخه د افغانستان لپاره د 3 هلیکوپترو د رانیولو قرارداد کړی و چې ارزښت یا بیه یې 333 میلیون ډالره کېږي. ټول هلیکوپترونه د شپې د کامرو په شمول په پرمختللو وسایلو سمبال دي. تر دې مخکې د امریکا لوی درستیز جنرال مارتن دیمسی د خپل هیواد مشرانو جرګې ته ویلي وو چې پنټاګون اوس د افغانستان لپاره د روسیې د MI-11 هلیکوپترو متبادل نه ویني. د چې د تیرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د متحدو ایالاتونو مشرانو جرګې ته خبرې کولې وویل د روسي هلیکوپترو په ځای د نورو لټکړې خو متبادل نه دی موندلی. د امریکا لوی درستیز وویل د کانګرس له لوري د روسیې د روسو بورن اکسپورت کمپنۍ پر ضد د بندیزونو د لګولو هڅه به سبب شي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له هوایي ملاتړ بې برخې شي او دا د اندېښنې وړ ده. پنټاګون تر دې مخکې تایید کړی و چې د روسیې پر ضد بندیزونه به د افغانستان د هوایي ځواک لپاره له روسیې د MI-11 هلیکوپترو د رانیولو پر قرارداد اغېز ونه کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو، زموږ په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې پرون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړي پړاو وروستي نتایج اعلان کړل چې له مخې هیڅ کاندید نه دی توانېدلی چې 50.5% رای وګټي او له مخې د دوو مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ترمنځ انتخابات دویم پړاو ته ولاړل. د نړۍ د مختلفو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشرانو پرون په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم دور د اعلان هرکلی کړی. په دې اړه جزئیات له فرشتي جلال زین اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبیش نن د جمهوری ریاست د کاندیدانو ستاینه وکړه او د هغوی انتخاباتي مبارزه مثبته خو سخته وبلله. یانکوبیش وویل زه هیله لرم چې د انتخاباتو په اول دور کې موجوده سولیز فضا به خوندي پاتې شي. کاندیدان د مسؤلیت لري چې پر خپلو پلویانو ژغ وکړي چې له هر ډول پاروونکو خبرو، تهدید او ځورولو ډډه وکړي. د افغانستان او پاکستان د تماس نړیوالي ډلې چې د نړۍ د 500 هیوادو او نړیوالو سازمانونو مشرانو غړیتوب کوي نن په افغانستان کې د انتخاباتو د اول دور د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د افغانستان او پاکستان د تماس په نړیوال ګروپ کې د جرمني استازي مایکل کوچ نن په ټوکیو کې د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس مشري کوله. د ویل په دې کې شک نسته چې په افغانستان کې امنیتي مشکلات شته، خو د افغانانو ستر اکثریت څرګنده کړه چې غواړي د خپل هیواد سیاسي برخلیک په خپل لاس جوړ کړي. د افغانستان په اړه د ټوکیو په نړیوال کانفرنس کې نن ګډون کوونکو د افغانستان د امنیتي وضعیت له څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه باید د دې هیواد د ثبات ټینګولو لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نننی اعلان پر اساس به افغانان د جوزا په 3 یو ار بیا په انتخاباتو کې برخه اخلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز دوبینز نن په ټوکیو کې د خبرو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د انتخاباتو د کمپاین اول دور شتر سره سو او کاندیدانو معتدل او مثبت دریز درلود. کاندیدانو په خپل کې له درناوي سره چلند کاوه او له هر ډول قومي، مذهبي او فرقي شخړو یې ډډه کړې وه. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ویلي چې اوس ډېر اندېښنه پر دې ده چې په افغانستان کې د انتخاباتو دوهم دور تر یوې اندازې منفي رنګ خپل نکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو تاسو زموږ غږ ته د رادیو نوري زموږ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفایي په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اوریدل شي. د افغانستان په دوو مخکښو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله کې هر یو چې ولسمشر کېږي هغه ته به په عامه سکتور کې داسې څه په میراث ورسیږي چې اجله پاملرنه ورته پکړه. دا خبره د ادم سمیت نړیوالې موسسې کړې. دغه موسسه چې مرکزی په لندن کې دی د حکومتي اصلاحاتو او اقتصاد په برخه کې سلام مشورې ورکوي. د دې غیر دولتي موسسې په باور له 2002 میلادي کال وروسته د افغانستان په عامه ادارو کې یو شمېر اصلاحات شوي، خو عامه څنګه لري روړ خونو کمزوري پاتې دي. په دې اړه د موسسې ځینې وړاندیزونه کړي دي چې د ګارډین رسپانې خبره کړې دي او تفصیل یې له احمد شي براورو.
نوی حکومت د تړتیا لري چې د عامه سکتور د اصلاحاتو په برخه کې خپل اهداف معلوم کړي. د ادم سمیت مؤسسې په باور په ځانګړي ډول نوی افغان حکومت باید د اقتصادي مدیریت په برخه کې اصلاحات راولي او یو ښکاره پروګرام ولري تر څو له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره اړیکې ټینګ کړي. د ادم سمیت غیر دولتي مؤسسې په باور په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې مرکزی حکومت د ملي پراختیا د پلان جوړولو په برخه کې لږ پرمختګ کړی دی چې له دې عمله مرستندویانو په ګڼو مواردو کې د وزارتونو پر ځای پانګونه کړې ده او په کارو چې له وزارتونو سره په مشوره دا کار شوی وای. د ادم سمیت مؤسسې په وینا په تیرو کلونو کې د ټولو وزارتونو د بودیجې پروګرام نیمګړتیا لرله او ملي شورا لا هم له دود سره سم بودیجه تصویبوله. د دې معنا لرله چې وزارتونه د هغوی د لاسته راوړنې لپاره حساب ورکوونکي نه وو. وزارتونو به یوازې د معاشونو اندازه تعینوله او د وزارت د موټرو د تیرو مقدار به یې معلوماوه. د نوي حکومت وزارتونه باید خپل اهداف مشخص کړي او د هغوی له مخې خپلې سرچینې معلومې کړي. ادم سمیت مؤسسه بیا وزارتونو ته د ډېرې ازادي د ورکولو خبره کوي څو خپل منابع انتخاب کړي. د همدې مؤسسې په نظر یو وزارت ته قسم واک ور نه کړل شي له هغه سره په کار نه دي چې ډېر حساب وشي. له چارواکو سره په کار دي چې په سیمه ییزه کچه حساب کتاب وشي. د ولایتونو په سطحه باید لومړیتوبونه مشخص شي. تیر کال په دې برخه کې پرمختګ وشو او په ورته وخت کې دا خطر پیدا کیږي چې ولایتونه واکمن نه وي، په تدریجي ډول کابل له ولایتونو بیلې شي. د همدې لپاره په کار دي چې ښاروالۍ تقویه شي څو لومړیتوبونه مشخص کړي. د حامد کرزی په مشرۍ حکومت هر وخت نړیواله ټولنه ملامته کړې ده او د هغوی پوځي حضور ته ګوته نیولې ده چې د اصلاحاتو لپاره د اړیکو مخه نیولې ده. نوی حکومت به په یو نوي چاپیریال کې کار کوي چې د ناټو اکثر پوځیان به وتلي وي، نو په کار ده چې د حکومت د رسنیو مرکز د اړیکو په برخه کې له وزارتونو سره مرسته وکړي او د حکومت نظر خلکو ته ورسوي. ادم سمیت نړیواله مؤسسه دا وړاندیز هم کوي چې نوی حکومت ته پکار دي چې له خلکو ډیر واوري او په ملي کچه ځینې مسایل لکه د کرهنې، امن او د اوږدې مودې په مخه د پرمختګ موضوعات له خلکو سره شریک کړي.
ادم سمیت مؤسسه د حامد کرزی د حکومت په دواړو دورو کې په افغانستان کې کار کړی دی او د افغانستان له سوداګرۍ وزارت سره تخنیکی مرستې کولې. د غیر دولتي نړیوالې مؤسسې نوی افغان حکومت په اقتصادي برخو کې یو لړ وړاندیزونه کړي. په دې مو ریپورت واورید. په دې وړاندیزونو کې یو هم دا دی چې نوی حکومت ته پکار ده چې د اقتصادي مدیریت په برخه کې اصلاحات راولي. مطلب یې څه ډول اصلاحات دي؟ دا پوښتنه د ادم سمیت مؤسسې د وړاندیزونو په اړه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخ شافیزی سره د مرکې په پیل احمد شیبر کړی. خغلی حافظی په ثواب کې وویل
دلته په دولت کې اکثرا خلک مارکیټ اکانومي اقتصاد بازار کوم چې په زمونږ په قانون اساسي کې موجود دي هغه باندې نه پوهیږي او د دوی کړوړه اکثرا د پخوانی سمګری سوسیالیستي پرنسپونه دي. نو ځکه په کار دي چې په دغه سیستم کې بدلون راشي او د قوانین موجود دي چې موثریت نه لري او قوانین د اساسي قانون د اصول پر خلاف دي. او په این زمان کې دلته یو مرکزی اداره چې سیاسي اقتصاد باندې کار وکړي او په این زمان کې خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت تعین کړي او په ټول وزارتونو کې یو شان پالیسی چې د بل مومد وګرځي تر اوسه پورې په افغانستان کې رامنځته شوي نه دي.
حافظ صاحب، ادم سمیت د حامد کرزي د حکومت په دواړو دورو کې د ملي شورا له لوري د بودیجې د تصویب سیستم زوړ ګڼي او وایي چې وزارتونه یوازې د معاشونو او د سون موادو په تعینولو کې برخه اخیستې ده. څرنګه تاسو دا خبره تاییدوي؟
دا خو زور په دې دي چې د ارګانیک روابط د پارلمان او د حکومت ترمنځ باید دوامداره وي. دا بودجه چې د حقایقو څخه په تفاوت سره د مالی وزارت لخوا جوړیږي، د شورای ملي په هغه باندې تمرکز نه لري. هغه وخت چې دا وړاندې شو شورا ته، د ټول خبرې په همدغه یو دوه ورځو کې کیږي. په دې خاطر باندې اکثرا بودجه د افغانستان د مالی کال څخه وروسته تصویبیږي. بهتره به دا وي چې د کمیټې مالی بودجه د پارلمان د افغانستان د وزارت مالی د بودجې څنګ سره او نورو سره په ګډه کار وکړي، تر څو چې د تصویب په وخت کې دوی ته هر شی معلوم وي. تخنیکي مسایل باید مخکې له مخکې د دوی ترمنځ حل شوي وي. په دې خاطر باندې داسې یو میکانیزم باید جوړ شي چې ملي شورا او د مالی بودجې کمیسیون شورا وزارت مالی سره و ریاست بودجه و ریاست عواید وزارت مالی سره یو ځای جوخت کار وکړي او پر لپسې هم نظارت وکړي د هغوی په کلوړه چې په قانون اساسي کې راغلی دي، او هم د نږدې څخه د بودجې د پروسس څخه خبر وي، او داسې نه وي چې یو دم بودجه راځي دوی حق و پک پاتې کېږي، بیا ورځې او هفتې تیریږي او څه نه تصویبیږي. دا بودجه په دې خاطر باندې نوی سټرکچر ته ضرورت شته چې دوی په ګډه سره کار وکړي.
ادم سمیت مؤسسه نوی افغان ولسمشر ته وړاندیز کوي چې په ولایتونو کې د پروژې ښاروالۍ تعین کړي. دا کار تر څه بریده ممکن دی؟
دا ښاروالۍ خو په هغه ځای کې ممکن دی چې کار وکړي چې اداري واحد یې ښارونه وي، اما د دې مقصد شاید ښاروالۍ ولسوالۍ وي، یعنی کوچنۍ واحدونه د اداري وي. دا صحیح ده، ځکه چې وزارت مالیه چې بودجه په خپل د مرکز څخه جوړي او د مفتیک لري، ځکه چې ډیر ضروري شیان په وسوالیو کې په شهرونو کې کوچني شهرونو کې د پام سره غورځول کیږي. ډیر وسوالیو ستاسو تر اوسه پورې هیڅ وده نه کړې. مثلا په پکتیکا کې او په کونړ کې او په نورستان کې او په بدخشان کې داسې وسوالیو ستاسو هیڅ د انکشافي بودجه ورته تخصیص ورکړل شوی نه دی. او که چیرې داسې یو عمومي صحنه وي چې د ټول ملي بودجې څخه یوه برخه یې د ولسوالۍ د ضرورتونو له مخې تعین شي، دا د متوازن انکشاف لپاره ښه ده.
د ادم سمیت نړیوالې موسسې په اقتصادي برخه کې راتلونکي افغان ولسمشر ته یو وړاندیزونه کړي دي. د دې وړاندیزونو په اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو له مسؤل سرخ حافظي سره مرکه اوریده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د حکومت سره مفتش وایي د امریکا لخوا په تیرې ولسیزه کې له افغانستان سره شوې مرستې پراتلونکي کې د دوام وړتیا نه لري. جان سوفکو د چهارشنبه په ورځ د امریکا په یو تحقیقاتي مرکز کې وینا کوله. وی ویل په افغانستان کې چې د نړۍ د بل هر هیواد په پرتلې د امریکا زیاتې مرستې ترلاسه کړې، د پیسو ځای کېدل له نورو هیوادونو سره د امریکا د مرستو لپاره یو ښه درس دی. د ښاغلي سوفکو د څرګندونو نور جزئیات رویټرز خبري اژانس په یو ریپورت کې خبرې کړي چې احمد تکلی دروري.
د امریکا حکومت په تیرو څه باندې 12 کلونو کې د افغانستان د بیارغونې پر چارو 103 میلیارد ډالر ولګول. د بیارغونې په دې چارو کې له روغتونونو نیولې د افغان ځواکونو تر تجهیز او تمویل پورې بیلابیلې پروژې شامل دي. خو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت خاص سرمفتش وایي چې د افغانستان د کمزوري مالی سیستم له کبله دا پروژې په راتلونکي کې ښایي دوام ونه کړي. جان سوپکو وایي حتی اوس چې د امریکا د پوځ عملیات په کمیدو دي، لا هم په افغانستان کې امریکا لګښت په کال کې لشپګو تر لسو میلیارډ ډالر ترسیږي. کاغلی سوپ کوي اوس هم د افغانستان د بیارغونې د پروژو لپاره 13 میلیارډ ډالر ځنګړي شوی خو تر اوسه نه دی لګول شوی. سوپ کو چې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ تحقیقاتي مرکز ته د لیکل شوی متن لمخي خبري کولې وویل د افغانستان د بیارغونې مالی مرسته له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د برتانیا او جرمني د بیارغونې لپاره د مرستو تر اندازې لوړه او له اسرایلو، پاکستان او مصر سره د امریکا تر کلنې مرستې زیاته ده. خوله دې ټول مرستو سره سره د افغانستان حکومت لا هم د خپل 1.8 میلیارډ ډالر کلنۍ بودیجې لپاره یوازې 2 میلیارډ ډالر له کورنۍ عوایدو برابرولای شي. سوب کوي چې افغانستان د خپل کلنۍ بودیجې پاتې برخه لا هم د نړیوالو مرستو پرته نشي چمتو کولای. نو موري همدرز وای چې د شویو چیرنو لمخې د افغانستان ملي امنیتی ځواکونه درې لکو درې او یزر سرتیرو ته اړتیا لري، خو دا تر هغه شمیره چې اوس پلان شوی ډیره زیاته ده. سوب کوای چې د افغان ځواکونو د لګښت لپاره په کال کې له 15 تر 16 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې د افغان حکومت کلنی عواید د دې لګښت یوازې دریمه برخه ده، نو موري زیاتوي له هر نوې پرمختیايي پروژې سره چې متحد ایالات او نور مرستندوی هیوادونه یې تمویلوي، د عملیاتو او د مراقبت لګښت او په نتیجه کې د افغانستان پر عادي بودیجه فشار هم لا زیاتیږي. څوب کوی یو مهم درس چې په افغانستان کې د امریکا لمرستو زده کېدای شي دا دی چې د بیرغونې پروژې باید د هیوادونو له عملیاتي ظرفیت او د پیسو د ترلاسه کولو له توان سره سموي. نوموړي په کابل کې د 115 میگاواټ برېښنا د تولید پروژه د مثال په توګه یاد کړه او وی ویل افغان حکومت د دې پروژې د تیلو د لګښت د ترلاسه کولو لپاره ژمنه کړې و چې خصوصي سکتور ته به یې سپاري، خو په 2010 کال کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش د دفتر څېړنه وښوده چې دا کار نه دی شوی او افغانستان ښایي د دې پروژې د فعالیت، مراقبت او تیلو د ترلاسه کولو لپاره د راتلونکو څو کلونو لپاره هم بهرنیو مرستو ته اړ وي. جان سوب کو د امریکا له حکومت وغوښتل چې د مرستو پروژو ته د د مفتشانو د ورتلو د یقیني کولو لپاره افغانستان ته د مرستو د نه ورکولو جرأت پیدا کړي. جان سوب کو په پروان کې یو جوړ شوی روغتون د مرستو د ضایع کېدو د یو مثال په توګه یاد کړ او ویل چې د دې روغتون د اوبو، بدرافت، برېښنا او تودولو سیستمونه نیمګړي دي او ترمیم ته اړتیا لري. سوب کو وایي د روغتون پاکې اوبه او ډېر لومړني امکانات نلری او هلته نوی زیګیدلی ماشومان د سین په اوبو منزل کیږي.
د پښتو ژبې د فلسفي شاعر غنی خان د زوکړې د سلمي کلیزي په مناسبت په کابل کې یو دوه ورځنی علمي او څېړنیز سیمینار پرون پیل شو. ولسمشر حامد کرزی د دې سیمینار د پرانیستې په مراسمو کې ویل چې د غنی خان فکر او احساسات باید نړیوالو ته خبر او پیژندل شي. له کابل د اسدالله لودین رپورټ او روچی د غنی خان له شیره په وی جوړ شوی سندرې پیلېږي.
څه هم د غنی خان په شعرونو لزګونه تلنه اوختي، خو اوس هم د کلام ژوندۍ دی او ادبپوهان وایي چې د پښتو په معاصرو ادبیاتو کې د غنی ساری ډیر کم لیدل کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د علمي شخصیتونو د منځلو په لړ کې دا ځل د غنی خان د پیدایښت د سلمي کلیزي په مناسبت په کابل کې علمي او څېړنیز سیمینار جوړ کړ. افغان ولسمشر حامد کرزی هم په دې سیمینار کې د غنی خان په شخصیت او اشعارو خبرې وکړې او ویل چې نوموړي له ځان سره ځینې سیاسي ارمانونه قبر ته یوړل. خاغلی کرزی ویل چې د هم د غنی خان دیوان لوستی او په شعرونو کې د غنی خان د چاپریال د حالاتو تصویر لیدلی.
دا فلسفي مزاج، نازک مزاج، د ښکلو الفاظ او لغت خاوند شاعر او د سیاسي ارمانونو خاوند شاعر او د خیالات پرواز ډیر جګ دا دیو ډیر خاص ماحول محصول دی، د ډیر خاص حالاتو بچی دی. په هغه ماحول کې چې غنی خان روزل شوی دی او د ده خیالات یې عیار کړی دی، دا د زبردست شاعري او نقاشي باعث شوی دی.
غنی خان د فخر افغان خان عبدالغفار خان زوی دی چې په 1914 میلادي کال کې د نړۍ ته سترګې وغړولې. نوموړی په 15 کلنۍ کې د مور لمینې محروم شو. په سختو شرایطو کې د خیبر پښتونخوا په اتمانزو کې لومړنۍ زده کړې پیل کړې چې بیا وروسته د زده کړو لپاره لندن او امریکا ته ولاړ. که څه هم نوموړی په یوه خاني کورنۍ کې زیږېدلی و، خو ادبپوهان وایي چې د ده خاني غرور نه درلود او خوږ مزاجه او فقیر انسان و. غنی خان د ژوند ټیټه هسکې وګاللې، خو دې ټیټو هسکو یې شاعري ته نوی رنګ ورکړ او نوموړي د 1999 میلادي کال په مارچ کې له فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم وایي چې غنی خان یو فلسفي، رند او متصوف شاعر او انځورګر و او کلام به یې تر تله ژوندی وي.
غنی خان داسې شاعر او ویناوال دی چې د شکل، مضمون او محتوا له مخې په پښتو ادب کې ژور بدلون راوست او خپل ځانګړی ادبي لارې رامنځته کړه. هغه یو آزاد خیال نوښتګر شاعر او انځورګر و. خپل خاورې له آزادي، آبادي او د ولس له سوکالۍ سره بې کچې مینه لري. همدغې ځانګړنې د هغه شعر او ادب ته ځانګړې ښکلا او ځلا وربخلې ده.
د غني خان په اړه جوړ شوي سیمینار ته د خیبر پښتونخوا څخه هم شاعران او لیکوالان راغلي وو او د غني خان په ژوند او هنري کارونو یې خبرې وکړې. د عوامي نېشنل ګوند رهبر او د پښتنو د ملي غورځنګ مشر افضل خان لالا وویل چې غني په خپل وطن کې پوله نه منله او باید چې اوسني پښتانه هم د ډیورنډ کرښه له پامه وغورځوي.
چې دا خبره څوک کوي چې لر او بر چې دا چېغه په ما داسې لګي لګه چې په ګولۍ مې څوک ولي، ځکه چې د افغانانو په خاوره په افغانستان کې چې احمدشاه بابا جوړ کړی وو هغې کې داسې غر، داسې سند، داسې سطح مرتفع نشته چې د هغې نه بره د بر ویلی شوي دی، د هغې نه لر ویلی شوي دی. دا توق دا پړی به د خپل ګریوان نه وباسو او غورځوو.
فانوس پلوشې د پنجاب